برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو پښتو خبرې مجلې د موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی برخه کې امانه میرزای را سره دی. په دې نیم ساعت کې اوري چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د هغو پنځو افغان طالبانو د تروریستي فعالیتونو په اړه راپورونه ردوي چې په قطر کې اوسي. د دفاع وزارت چارواکي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي دي، خو په ځینو برخو کې لا هم د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتي شوراګانو دفترونه به بیرته پرانستل سي. پر نورو مطالبو سربیره نړۍ په اړه هم مطالب لرو. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لومړی جنقه الکوزای اوري.
له ولایتي شورا قانون د ملاتړ په دوام نن په کابل، پروان او کاپیسا کې مظاهره وشوه. قطر هغه راپورونه رد کړل چې وایي د پنځو طالب بندیانو یو تن چې دوی ته سپارل شوي وو بیرته په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، او پاکستان دوه تنه وسلوال اعدام کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. له ولایتي شوراګانو نه د ملاتړ په دوام نن په کابل کې مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې ولایتي شوراګانو ته د بیرته په سیمه ییزې حکومتوالۍ د څار حق ورکړل شي. په عین حال کې نن د پروان او کاپیسا ولایت اوسیدونکو هم د پروان په مرکز چاریکارو کې د ولایتي شوراګانو په ملاتړ مظاهره وکړې. تېره اونۍ ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل او په دولتي ادارو یې د دوی د څار حق سلب کړ. خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې څو شېبې وړاندې وویل د ولایتي شوراګانو استازو جمهور رئیس اشرف غنی سره نن وکتل او ډاډ یې حاصل کړ چې د دوی غوښتنې به ومنل شي. د خبر تفصیل به د خپرونې په جریان کې واورئ. قطر هغه راپورونه رد کړل چې وایي له هغو پنځو طالب بندیانو څخه یو تن چې تېر کال دوی ته سپارل شوي وو بیرته په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه پیل کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد عاتیه دا راپورونه ناسم وګڼل او وایي بندیان له امریکا سره د شوې ژمنې او تړون پر اساس ژوند کوي. دا پنځه تنه افغان طالب بندیان د تېر کال مې میاشت کې د یو اسیر شوي امریکایي سرتیري د خوشی کولو په بدل کې قطر ته سپارل شوي وو. سی این این تلویزیون تېره اونۍ راپور ورکړ چې د امریکا پوځ او استخبارات ګمان کوي د دوی د دې پنځه طالب بندیانو څخه یو تن چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د پوځي فعالیتونو د هڅولو په مقصد له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. د افغان ښځو شبکه د ملي وحدت حکومت د غواړي چې کابینې ته باید څلور ښځې معرفي کړي. د دې شبکې غړو نن په کابل کې یوه اعتراضیه مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ښځو د سیاسي مشارکت حق باید هیر نه شي. د دوی په وینا د افغانستان د ښځو په سلو کې 80 د جمهور ریاست په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او دې ته په پام د کابینې نه وزیران باید ښځې وي او دغه راز باید دوی ته مهمې څوکۍ هم ورکول شي. اعتراض کوونکو مېرمنو له ولسي جرګې نه وغوښتل چې په صادقانه ډول او له تبعیض پرته په شرایطو برابرو ښځو کاندیدانو وزیرانو ته دې رای ورکړي. د ولسي جرګې وکیلانو درې تنو ښځینه کاندید وزیرانو ته د ځینو دلایلو له امله د رایو صندوقونه کېنښودل او بلې یوې هم د اعتماد رایې ترلاسه نه کړای شوي. زمون کاګل ازادي رادیو اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو لکتل لګد وته نن هغه محل وژل شو چې د سپرلۍ موټرې په سړک کې پر یو خښوی ماین وخود. چارواکي وایي چاودنه د کرم ایجنسی په ورمنګای کلی کې وشوه. یو چارواکي ویلي له چاودنې وروسته د سیمې د لټون پر مهال امنیتي ځواکونو دوه تنه وسلوال وژل. د دې چاودنې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. یو بل خبر له مخې پاکستان نن هغه دوه تنه وسلوال اعدام کړل چې په کراچۍ ښار کې د یو شیعه ډاکټر په قتل محکوم شوي وو. عطاولا مشهور په قاسم او محمد اعظم محکوم شوي وو چې په 2001 کال کې ډاکټر علي رضا وژلی وو. دواړه وسلوال د منشوي سنی ډلې لشکري جنگوي غړي وو او دا ډله په شیعهګانو باندې په منظم ډول حمله کوي. د پاکستان د زندان یو چارواکي چې د نامه خود لیډر کړی تاییدوي چې دا دوه تنه نن سهار اعدام شول. په عین حال کې نن په کراچۍ ښار کې یو ښوونځي ته نږدې دوه کوچنۍ بمې چاودنې هم وشوې. د چاودنې په سیمه کې په یو لیک کې لیکل شوي وو که دا ډول اعدامونه دوام وکړي نورې شخړې به هم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې حکم صادر کړ چې سربیا او کروشیا د 1991 او 1995 کلونو جګړو کې د یوګوسلاویا د ویشل کېدو پر مهال ډلې ییزې وژنې نه دي کړي. قاضي پیتر تومکا دا تاریخي حکم نن په حق کې صادر کړ. تومکا وویل سربیانو چې کوم اعمال ترسره کړي په خاصو سیمو کې د کروشیانو د لمنځه وړلو اراده نه درلوده، بلکې غوښتل چې هغوی په زور له سیمو وباسي. محکمې د غراض حکم صادر کړ چې سربیا ونه شو کړای ثابته کړي د 1995 کال جګړو کې له سربي وسلوالو سره د سیمو د نیولو پر مهال د سربیانو پر ضد ډلې ییزې وژنې شوې وه. کروشیا په 1999 کال کې محکمې ته دعوه کړې وه او له قاضیانو نه یې غوښتي وو چې د بلغراد لخوا د تاوان ورکولو حکم دې صادر کړي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړ چارواکی وایي د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د مړو شمیر 5,358 ته پورته شوی او له ټولو اړخونو څخه یې په ټینګه غوښتي چې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ له مصیبته ډکه دا جګړه دې بنده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید اراد الحسین نن په یو اعلامیه کې ویل د جنوري په وروستیو درې اونیو کې د جګړو د شدت له امله لږ تر لږه 240 تنه ملکیان د اوکراین په ختیځ کې مړه او 515 نور ټپیان شوي دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ به په نږدې راتلونکي کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وګوري او دا به د عمومي منشي په دندې له ټاکل کېدو راهیسې له لافروف سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. د ناتو ویاندې اونا لونګسکو نن وویل ستولتنبرګ او لافروف به د فبروري په شپږمه د جنوري په منشن د جرمني په منشن ښار کې د امنیت په اړه کلنۍ درې ورځني کانفرنس کې دوه اړخیزې خبرې وکړي. د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق پر سر د روسیې او ناتو اړیکې خراب شوي. د ناتو عمومي منشي به دغه راز د اوکراین له جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو او د کانفرنس له نورو ګډونوالو سره هم جلا کتنې وکړي. او روسیا وایي د دوی دوه تنه پیلوټان د سودان په لویدیځ کې تختول شوي. په خرطوم کې د روسیې د سفارت ویان آرتور سافکوف نن وویل دا دوه تنه پیلوټان د جنوري په 9 د دارفور سیمې په زلنګای ښارګوټي کې تختول شوي ول. ساکوف د غرض ویل د پیلوټانو د خوشی کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د روسیې خبري رسنۍ ویلي دا دوه تنه پیلوټان د روسیې د یو ټي ایر هوایي شرکت کارکوونکي دي او د ملګرو ملتونو د قرارداد پر اساس په سودان کې د دې سازمان د مرستې ماموریت ته کار کاوه. د یکشنبې په ورځ شپږ تنه بلغاریان چې د ملګرو ملتونو غذایي پروګرام ته کار کاوه د سودان په جنوب کې د یاغانو لخوا له یوې اونۍ یرغمل کېدنې وروسته خوشې شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. لکه چې وړاندې مو وویل د قطر د بهرنیو چارو وزارت د هغو 5 افغان طالبانو د تروریستي فعالیتونو په اړه راپورونه راټولوي چې په قطر کې اوسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له هر پلوه پیاوړي سوي خو ځینو بهرنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي.
در بعض موارد در ساعتی که تهدید بلند است ما گاهی هم پیشنهاد میکنیم و خوب است که تابال در ایمای قوتهای ما اونا می نگفتیم.
افغان ملی اردو چمتووالی نیسی چې په هلمند ولایت کې جګړه پای ته ورسوي. په سیمه ایزو مطالبو کې مو پاکستان ته د سعودي عربستان د یو شهزاده د سفر خبر وو چې د یو نایاب مرغه د ښکار لپاره ورځي. که وخت و نور راپورونه هم لرو له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. تاسو ازادي راډیو د سهار له وډه ماښام تر وبو جوړې په منځنۍ چپه 12.89 او اف ام 3.15 چپه صفاوازي اوریدلای شئ. د خبرونه لمړنۍ مطلب مودته چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د هغو 5 افغان طالبانو د تروریستي فعالیتونو راپور نه رد کړل چې په قطر کې ووسی. د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټي غړی سناتور لنسی ګراهام چې منځنۍ ختیځ ته ډیر سفرونه کوي د تیریونی په وروستیو کې قطر ته تللی وو او په دغه وخت کې د هغو 5 طالبانو په اړه اندیښنه څرګنده کړې چې لګونتنه موزندنه دوه ته انتقال شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې د هغو 5 طالبانو په منځ کې چې له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوي دي یوې په پوځي فعالیتونو کې د بیا ګډون هڅه کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد عطیه وویل دا راپورونه یو مخ ناسم دي او دغه طالبان دغه تړون له مخې په قطر کې اوسي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره شوی دی. امریکا د تیر کال په می میاشت کې د طالبانو 5 بندیان نور الله نوري، خیر الله خیرخا، محمد نبی، محمد فاضل او عبدالحق وسیق د امریکا لوی واسیر پوزي باو بریکډال سره د تبادله پترس کې له ګوانتنامو زندان څخه خوش کړل او قطر ته وسپارل. بریکډال په 2009 کال کې هغه وخت په افغانستان کې ونیول شو چې له خپلې پوزي اړې وتلی وو. داغه موافقه لمخې چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د قطر له امیر سره کړې دغه 5 طالبان به قطر څاري څو بیا په پوځي فعالیتونو کې برخه وانخلي. سی ان ان تلویزیون تیر اونۍ راپور ورکړ چې امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارې شکمنې شوې دي چې دغه 5 طالبانو له نورو طالبانو سره چې په افغانستان کې جګړه کوي تماس نیولی دی. د دې خبرې تایید د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي سناتور لنسی ګراهام هم وکړ او تیر اونۍ یې وویل چې په قطر کې د طالبانو دغه 5 کسانو ته په وروستیو کې د حقاني شبکې غړي راغلي وو او دوی په افغانستان کې له نورو طالبانو سره په ارتباط کې دي. رویټرز اژانس څرګندوي که چیرته د اړیکو د خبري تایید شي نو ولسمشر اوباما ته به ولانجه پیدا شي چې غواړي د ګوانتنامو زندان وتړي او پاتې بندیان نورو مرکزونو ته ولېږدوي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ویل چې په دې برخه کې اندېښنې نه دي پکار او د قطر او امریکا له لوري هر څه څارل کېږي. خالد اتیا زیاته کړه چې په دغو طالبانو کې چې په قطر کې دي یوې هم د هڅه نه ده کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تر دې څرګندونو مخکې تیره ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل او له هغه سره یې په سیمه کې د افراطي مسلمانانو د فعالیتونو موضوع وڅېړله.
کله یې وقا په قطر کې د 15 افغان طالبانو د تروریستي فعالیتونو راپورونه رد کیږي. په فد دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له هر پلوه پیاوړي سوي دي، خو په ځینو برخو کې لا هم د بهرنیو ځواکونو مرستو ته ضرورت لري. دغه څرګندونې په داس مهال کې مطرح کیږي چې د امریکا دفاع وزارت ته کاندید اشتون کارتر ویلي چې په افغانستان کې د موجوده امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او شمیر په اړه به له سره غور وسي. قسیم سلمال د راپور جزئیات ورکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای افغان ځواکونه کولای سي په یوازې سر د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه شنډ کړي، خو په ځینو مواردو کې چې ګواښ جدي وي د نړیوالو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان غور د دواړو هیوادونو د مشرانو کاروباله، خو وی ویل اوس دوی په خپلواک توګه د عملیاتو پلانونه جوړوي. ښاغلی امان د سېشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د جدي ګواښ په صورت کې له بهرني ځواکونو مرسته غواړي او هغوی هم ورته تر اوسه منفي ځواب نه دی ورکړی.
د دوی دی پالیسی ته په پام سره چې د دوی جنگی رول نور په قاطی حمایوي رول بدل شوی، کو غواړو یا نه زموږ لپاره د منلو وړ دی. موږ د دښمن په وړاندې مستقلانه امادګي نیسو. دا چې د امریکا د سمندري ځواکونو د شمیر په اړه څه پریکړه کیږي، دا زموږ له فکر او نظر څخه لوړه خبره ده. په ځینو برخو کې چې ګواښونه لوړ وي، موږ به ورته وړاندیز وکړو او ښه ده چې دوی زموږ د ملاتړ لپاره هیڅکله نه دي ویلي.
دفاع وزارت دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا دفاع وزارت ته کاندید اشتون کارتر ویلي دی بل افغانستان د بهرنی ځواکونو د وتلو او شمیر پر پلان غور وکړي. نوموړی په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو د نفوذ هڅو ته اشاره کړې او ویلي دی چې له ناټو ځواکونو سره به په ګډه د دا ډول هڅو د شنډولو لپاره کار وکړي. له دې وړاندې ولسمشر بارک اوباما ویلي و چې د 2018 کال په پای کې به ټول امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي او یوازې لږ شمیر به د امریکا د سفارت او قنصلګریو د امنیت لپاره پاتې سي. هغه مهال هم ځینو امریکایي جنرالانو د اوباما په دې پلان انتقادونه وکړل او غوښتنه وکړه چې پر دې پلان باید له سره کتنه وسي. په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې شایي امریکا له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو پر پلان له سره غور وکړي. خو د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمی بیا د افغانستان په وړاندې د امریکا په پریکړو شک څرګندوي او وایي چې په افغانستان کې د نامنه یو لامل د امریکایي ځواکونو موجودیت دی. شغل قسمی وای په دې ډیر لس کلونو کې دوی امنیت خراب کړ. مخکې امنیت وو، ورس تر بلې امنیتي حالت خرابېږي. اوس کله امنیت ستا کارپو هانټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید په مډرنو وسلو مجهز سي تر څو وکړی سي په یوازې توګه د هیواد امنیت خوندي کړي او د بهرنی ځواکونو حضور ته اړتیا پیدا نه سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
سیاست رادیو او ری په کندهار کې د ملي اردو سرتیری د هغه عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي چې په راتلونکو اونۍ کې د هلمند د جګړې د پای ته رسولو په هدف ترسره کیږي. د هلمند په څلور شمالي ولسوالیو کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده، خو دا ځل د دغه سیمو د تصفیه کولو لپاره زرګونه سرتیری له کندهار ورځي. له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور ووري چې د دغه ځواکونو د آمادګۍ او د یوې برخې په ژغ پیل سوی دی.
دا د کندهار د ژړې ولسوالۍ په کیم کې هغه سرتیری دي چې د بیلابیلو لیواګانو څخه راټول سوي او د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. د اتو میاشتو راهیسې د پیل سوي دې سختې جګړې ته ستنېدونکو سرتیرو ته د دې عملیاتو لپاره له وسلو څخه نیولې تر خوراکي موادو او بسترې پورې ټول تجهیزات برابر سوي. د افغان پوځ د دې کمانډو ځواکونو سره په لومړي ځل د افغان هوایي ځواک ملتیا هم شته. د کندهار د 215 ماتل کلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید حمید خپل سرتیری حسابي چې په غرور او میړانه د هیواد د دشمنانو سره وجنګیږي، هغه چې د سرتیرو د وسلو او تجهیزاتو معاینه کول خوشش کار کړی چې افغان سرتیرو په کندهار کې امنیت راوستلی او د بهرنی ځواکونو پرته اوس د خپل نور سرتیرو مرستې ته ورځي.
دشمن مو کس یې چې برزید مو د هر جای د هر نقطې افغانستان اقدام میکنه.
دی وایي زموږ دشمن هغه څوک دی چې د افغانستان په هر نقطه کې وي. موږ به د هغه پر ضد اقدامات کوو. تعهد مو کړی موږ د افغانستان ملي اردو یو. هیڅ وخت مو دا نه دي ویلي چې موږ د روزګان ملي اردو یو یا د کندهار ملي اردو. موږ د افغانستان ملي اردو یو او د افغانستان ملي اردو د افغانستان په ټولو ساحو او سیمو پورې تړاو لري.
اردوی ملي افغانستان مربوط به تمام سای افغانستان
د هلمند د شمالي ولسوالیو د عملیاتو ته تلونکي سرتیري هم وایي چې د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره جګړې ته چمتو دي.
اردو مستحکم استیم، اردو قوي استیم، خیلی خوب.
دی وایي موږ یو قوي او مستقل ځواک یو او خپله وظیفه په ډېره ښه توګه ترسره کوو. موږ په کندهار کې امنیت تامین کړی او اوس غواړو چې په هلمند کې هم دښمنان له منځه یوسو.
فعلاً میرم چیز هلمند او مې خواهیم چې هم دښمنای وجره از بین ببرم.
په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو سره د مرستې په توګه دغه پراخو عملیاتو ته د کابل د 111 فرقې 201 ظفر قلی اردو او 215 ماتل قلی اردو کمانډوز باکونه استول کیږي. په دې عملیاتو کې د 215 ماتل قلی اردو د قمندانانو په ګډون د نورو لیواګانو او د دفاع وزارت لوړ پوری چارواکي هم مخامخ جګړې ته ستنیږي او ممکن د هلمند څلور شمالي ولسوالۍ د مخالفینو په حق سي.
بیا هم د کندهار اړوند یو موضوع باندې تمکیز و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د پولیسو لخوا په خپلو ملګرو وروستۍ حمله په دې معنا نه ده چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د حکومت وسلوال مخالفین نفوذ ولري. د دې وزارت چارواکي وایي په روان کال کې د امنیتي ځواکونو د خپلمنځیو حملو ګراف ټیټ دی. ناجیه صفی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
سره له دې چې په کندهار کې د وو پولیسو له وژل کېدو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اندېښنې بې ځایه ګڼي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو تر اوسه پکې د حکومت د وسلوالو مخالفانو د نفوذ خبره نه ده تایید شوې. ښاغلی دانش دا هم نه مني چې د افغان ځواکونو په لیکو کې دي د وسلوالو مخالفانو نفوذ ډېر شوی وي.
موږ خوشبختانه په دې یوه کال کې هیڅ ډول داسې پیښه نه درلوده. دا په 1993 کال کې لومړنۍ پیښه ده چې د پولیسو په لیکو کې رامنځته کیږي. زه دا نه منم چې په دې برخه کې زیاتوالی راغلی دی، کاملا په دې برخه کې د پام وړ کمښت راغلی.
نوموړي وویل د پولیسو په لیکو کې د مخالفانو له نفوذ څخه د مخنیوي لپاره یې خپلې کشفي، نظارتي او استخباراتي برخې ډېرې کړي او داسې سیستم یې رامنځته کړی چې د استخدام پر مهال کسان څارل کېږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوو پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او د یوې امنیتي پوستې د قومندان په ګډون یو پولیس ووژل.
بیا هم د امنیتي مسایلو په دوام، د ځل د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د دغه ولایت یو شمېر ولسوالیو قومي مشرانو او دینی عالمانو سره د امنیت د ټینګښت او د ولسونو او حکومت ترمنځ د فاصلو د کمولو په اړه یو غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته زموږ همکار شاه محمود شینواری ورغلی و.
په ننګرهار کې د سرحدونو قبایلو چارو ریاست د ولسونو او حکومتي چارواکو ترمنځ د ګډې همغږۍ او همکارۍ په موخه د سې شمې په ورځ یوه غونډه رابللې وه چې په کې د ننګرهار یو شمېر دیني علماو، قومي مخورو او حکومتي چارواکو برخه اخیستې وه. د قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د ولسونو او حکومتي چارواکو ترمنځ د فاصلو راکمول دي.
موږ غواړو چې د دولت سره د ملت د واټن چې د عامو خلکو دا راکم کړو او د دولت کمی نیمګړتیاوې چې دي هغه د ولس ته خلی واورو، چې ولس مونږ ته وایي چې دغه کمبود په دې دغه کې شته، د دولت په دې پالیسۍ کې شته چې هغه د منځل لري کو دا واټن کم کو.
د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو او قومي مخورو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولس له حکومت سره په هر حال کې همکار دی، خو چارواکو ته هم پکار دی چې ولس سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي.
داسې یو کړنلار پکار ده چې هغه کې یو بل ته سره لاسونه ورکو، پکې همکار شو. هغه څه چې هغه دی ولسونو مسولیت ته هغه کې ولسونه په اخلاص ونډه واخلي او هغه څه چې هغه دی دولت مسولیت ته هغه به دولت هغه ادا کړي.
موږ د ملي وحدت حکومت په ایمانداری سره ووټ ورکړی دی، دا حکومت هم جوړ کړی دی او د دې حکومت نه همکار یو. زمونږ د ملي اردو ځوانان زمونږ بچی دي، د ملي امنیت ځوانان زمونږ بچی دي، ملي پولو زمونږ بچی دي. دوی سره مونږ هر وخت همکاري کوو او همکاري ته ولاړ. دولت مونږ سره لکه څومره چې زمونږ غوښتنې دي دومره همکار نه دی.
د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم پولیسو عملیاتي معین عبدالرزاق امیری چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و، وی ویل که ولس په رښتینې ډول له دولت سره همکاري وکړي، د امنیت په برخه کې شته ننګونې به له منځه لاړې شي.
دښمن د خپل د آخري ته په تلاش نه هم کار اخلي چې څنګه وکولی سي یو بد امنی راوړي. که خلک له موږ سره همکار واوسي او دا همکاري صادقانه وي، تاسو مطمئن اوسئ چې هیڅوک به ځان نشي خورولی او دښمن ته به رحمتونکي ځواب ورکول.
د یو شمېر قومي مخورو په خبره په ځینو سیمو کې چې د ولسونو او حکومتي چارواکو ترمنځ کوم واټن پیدا شوی، لامل یې په ولسوالیو کې په فساد د ککړو کسانو ګمارل، ولسونو سره د مور او میری سلوک کول او دارنګه په عدلي او قضایي ارګانونو کې حق حقدار ته نه سپارل دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5 څپه واوري. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې موندلی چې هر کال سلګونه افغان ماشومان د فقر، ناامنیو او د هیواد له راتلونکي څخه د ناامیدۍ په خاطر پرته له خپلو کورنیو اروپا او نورو هیوادونو ته ځي. د ادارې د سېشنبې په ورځ په کابل کې یو نوی راپور خپور کړ چې پکې راغلی یوازې په 2013 میلادي کال کې نږدې 3600 هغه ماشومان چې عمرونه یې د 1300 او 1200 کلونو ترمنځ و په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. قسیم سولمال نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې راپور تر ډېره اروپایي او نورو صنعتي هیوادونو ته په یوازې توګه د افغان ماشومانو د سفر پر عواملو متمرکز دی. د دې ادارې د څېړنو نتایج ښیي چې فقر، د ناامنۍ زیاتېدل او ناکافي ټولنیزو خدماتو افغان ماشومان اړ کړي څو بې له خپلو کورنیو پرمختللو بهرنۍ هیوادونو ته ولاړ سي. د څېړنې او ارزونې د ادارې مرستیال میر احمد جوینده د سې شنبې پر ورځ د دې راپور د خپرولو په غونډه کې د هغو ماشومانو ستونزو ته اشاره وکړه چې په یوازې توګه د سفر پر مهال ورسره مخامخ کیږي. دوی فکر کوي چې اروپا ته په تلو سره موږ ته ټول امکانات برابرېږي. د سفر پر مهال دغه ماشومان حتی د هغو قاچاقوړونکو لخوا ځورول کیږي چې دوی انتقالوي، دوی شکنجه وهل ټکول کیږي او حتی جنسي تېری ورباندې کیږي. د دې راپور په اساس په 2013 کال کې 3593 ماشومان چې د ډیرو عمرونه د 1300 او 1200 کلونو ترمنځ وو اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې وه. په داسې حال کې چې په 2012 کال کې دا شمیر 5200 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي هم په افغانستان کې د ماشومانو په ناوړه وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې قاچاقوړونکي کورنۍ دې ته هڅوي چې خپل ماشومان په دې لاره ولېږي. د دې وزارت ویاند علي افتخاری په دې اړه ازادي راډیو ته
میزان اوسه
تجربه فال مبالا است. شغل افتخاری وی له بده مرخه د ماشومانو د زیان کچل وړه ده. په دې دلیل چې تر اوسه هم موږ نیتوانی دلی چې د ټولو زیانمنو ماشومانو ملاتړ وکړو، خو موږ خپل هڅې کوو په مرکز او ولایتونو کې مو د ماشومانو حمایوي مرکزونه جوړ کړي تر څو له زیانمنو ماشومانو ملاتړ وسی او د قاچاقبرانو لاسته ونه لوشي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره هم له افغان حکومت څخه غواړي چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې کورنۍ په دې پوه کړي چې په یوازې توګه سفر د ماشومانو لپاره کوم خطرونه او زیانونه لري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د افغان ولسمشر او ولایتي شوراګانو د استازو په نننۍ ملاقات کې د ولایتي شوراګانو د غړو غوښتنو ته ځواب وویل سو او دوی به خپل دفترونه بیرته پرانیسي. د سید کمال شاه عارف راپورټ به ورسو.
ورسته تر هغه چې د افغانستان ولسترګې پر سیمویزو ادارو د ولایتي شوراګانو د نظارت حق واخیست، د هیواد ګڼ شمیر ولایتي شوراګانو خپل دفترونه د اعتراض په توګه وتړل. د افغانستان د سیمویزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې په همدې هدف د سیشن په ورځ د هیواد د 900 ولایتي شوراګانو استازو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د دې ادارې د سیمویزو شوراګانو د انسجام مشر سید احمد خاموش خبره لانتو ویل چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي پر سیمویزو چارو د ولایتي شوراګانو د نظارت حق سره هیڅ سنځ نه لري، خو غوښتنه یې کړې چې د دې صلاحیتونو حدود باید کراسي. شاغلی خاموش زیاته کړه چې د سیمویزو ارګانونو اداره هم د ولایتي شوراګان لخوا پر سیمویزو ادارو د نظارت په صلاحیتونو کار کوي چې ډیر ژر به جمهوری ریاست ته ولیږي.
رئیس جمهور نظر شنئی بود کې
د ولسمشر نظر دا و چې د نظارت د اصل سره هیڅ سنځ نه لري، خو د تیرو اتو کلونو تجربو ته په کتو سره دا ویره و چې کېدای شي د دې صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه واخیستل شي. په همدې خاطر د سیمه ایز ارګانونو ادارې ته هدایت وکړ چې د نظارت د حق د صلاحیتونو حدود معلوم کړي.
تیره اونۍ د افغانستان ولسترګې پر سیمه ایز ادارو باندې د ولایتي شوراګانو د نظارت کولو حق د رای په اکثریت سره لغوه کړ. د ولسترګې په دې کار سره د هیواد ګڼ شمېر ولایتي شوراګانو د خپلو دفترونو دروازې د خلکو پر مخ وتړلې. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې له دې وروسته د ولایتي شوراګانو استازو ته د اعتراض پلمنه ده پاتې او باید خپل دفترونه بیرته خلاص کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمورځو سیمه ایز مطالبه ته د پاکستان جنوب لویدیځ ته د عربستان د یو شهزاده د ورتګ لپاره تیاریانې روانې دي. ټاکل شوی ده چې ډېر ژر شهزاده فهد بن سلطان بن عبدالعزیز بلوچستان ته د یو نایاب مرغه د ښکار لپاره ولاړ سي، خو د چاپیریال ساتنې نړیوالې ادارې اندېښمنې دي. تفصیل د احمد شي پر راپور کې وري.
پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د سعودي شهزاده فهد ابن سلطان ابن عبدالعزیز د هرکلی لپاره هلې ځلې کوي. د یکشنبې په ورځ پوسی یو سره دیش هلیکوپتر کې د یک ماچ په دشته کې د عربستان د شاهزادګانو یو ډله چې بازان ورسره وکوزه شوه. له دوی سره به شاهزاده فهد ډیر ژر یو ځای شي. شاهزاده فهد د هوبرا په نوم د یو مرغه په ښکار پسې بلوچستان ته ځي. دا مرغه د نړۍ له نایابو مرغانو څخه دی. پاکستاني چارواکي وایي چې یک ماچ ته د شاهزاده فهد د ورتګ لپاره هڅې روانې دي. د تیر کال هم د هوبرا مرغه د ښکار لپاره یک ماچ ته تللی و. چارواکي وایي چې تیر کال د تر 2000 ډیر مرغان ښکار کړي وو. آسیایي هوبرا مرغه له هغو مرغانو څخه یو دی چې په نړۍ کې شمیر په تیزۍ په کمیدو دی. د چاپیریال ساتنې نړیوالې ادارې دغه مرغه په سره کرښه کې ګڼلی او په پاکستان کې د دغه مرغه ښکار منع شوی دی، خو د اسلام آباد چارواکي شتمنو عربانو ته د دې مرغه د ښکار لپاره پرمټ ورکړی دی. د دې اجازه نامې له مخې د لسو ورځو په ترڅ کې یو څوک کولی شي چې یوازې سل مرغان ښکار کړي، خو د چاپیریال ساتنې د فعالانو په وینا تل له دې ځانګړو اجازو څخه سرغړونې شوې دي.
خبری مجله اوري.
او د دې مجلې ورسته راپور دا دی چې د ملګرو ملتونو د عدالت محکمې نن یو تاریخي حکم صادر کړ چې له مخې یې هغه جنایتونه او اعمال په ډله ایزې وژنې پورې مرتبط نه بولي چې کروشیا او سربیا دواړه یې له دې محکمې د رسیدګۍ غوښتنه کړې وه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یوې محکمې حکم کړی چې سربیا او کروشیا د 1990 میلادي په خونړیو جګړو کې یو د بل د خلکو په وړاندې ډلې وژنې نه دي ترسره کړي. د عدالت نړیوالې محکمې چې مرکز په هاګ کې دی نن سه شنبه دغه حکم اعلان کړ. د محکمې مشر قاضي پیټر توم کاري دغه حکم د اعلان په مهال وویل چې د دواړو لورو ځواکونو د 1990 او 1995 کلونو ترمنځ په جګړو کې د تشدد اعمال ترسره کړي، خو یو لوري هم په دې اړه چې هغه د ډلې وژنې په ترسره کېدو لالات وکړي کړه شواهد نه دی وړاندې کړي. تم کا ویل هغه اعمال چې سربیانو په کروشیا پورې مربوط هغو مشخصو سیمو کې چې دوی د ملکیت ادعا کوله ترسره کړي، هدف د کروشیا د قومي ډلې لمنځه وړل نه، بلکې یوازې غوښتل چې دوی په زور له سیمې لرې کړي. د قاضیانو ولس کسیز قضایي هیئت دغه راز حکم کړی چې سربیا هم په دې کې پاتې راغلي چې د 1995 کال د جګړو په جریان کې د سربیانو په وړاندې د ډله ییزې وژنې د ترسره کېدو ادعا ثابته کړي. په دې کال د کروشیا پوځ د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوله چې له سربیا غیانو د دوی لاندې کړي سیمې بیرته ونیسي. د دغه حکم له اعلانېدو وروسته د سربیا د عدلي وزیر نیکولا سلاکوویچ په هاګ کې خبر اعلان وویل کروشیا په دې کې پاتې راغله چې د ډله ییزې وژنې د ترسره کېدو د ادعا لپاره کره شواهد وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دغه حکم د تیر وخت یوه پاڼه اړوي او زه په دې ډاډه یم چې هغه به د راتلونکي لپاره یوه نوې لویه او ښه پاڼه پرانیزي. د کروشیا د بهرنیو چارو وزیر ویسنیا پوسیچ اول دا هیله منه ده چې دغه حکم به د هغه تاریخي فصل له بندولو سره مرسته وکړي او د اروپا د دې برخې د خلکو لپاره به یو ډاډمن او ښه فصل پیل کړي. په زاګرب کې بیا د کروشیا صدر اعظم زوران میلانوویچ د دغه حکم په اړه خواشینی څرګنده کړه او ویل چې دوی د محکمې له دغه صادر شوي حکم څخه راضي نه دي، خو د مدني اساساتو په خاطر مني. په بلګراد کې د سربیا ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ هیله څرګنده څرګنده کړه چې دا به په بالکان کې د باثباته سولې او امن لټینګک سره ملسته وکړي. په حق د عدالت نړیوالې محکمې دغه حکم نهایي دی او عملي کېدل اجباري دي. کروشیا دغه دوسیه په 1999 کال کې د محکمې ته وړاندې کړې وه او له قاضیانو یې غوښتي وو چې په دې اړه حکم صادر کړي چې بلګراد باید تاوان ورکړي. سربیا یو کال وروسته په 2010 میلادي کال په مخالفت کې دعوه دغه محکمې ته وړاندې کړې وه او ویلي وو چې د کروشیا ځواکونو له سربیانو څخه د نیول شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره په تهاجمي عملیاتو کې د سیمې اوسیدونکي په زور ایستلې دي. د عدالت د نړیوالې محکمې قاضي تومکاو وویل چې د دغې جګړې په جریان کې چې شاوخوا 20,000 کسان وژل شوي ډېر جنایتونه ترسره شوي، خو زیاته کړه چې محکمه دواړه لوري دې ته هڅوي چې په خپلو کې همکارۍ ته په داسې بڼه پر دوام ورکړي چې د قربانیانو په ټپونو ملهم کیږدي او په سیمه کې دوامداره امن او ثبات ډاډمن کړي.
د ازادي رادیو د مزي دغه د نن ورځې پښتو خبري مجله هم دومره وا او د دې مجله لپاره زموږ همکار امید مرزبان په سټوډیو کې دی.